السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل شو او چې امریکا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ اقتصادي کارپوهان د یو لوی پرمختګ ګڼي راپورونه وي د هلمند خانشین ولسوالۍ وسلوالو نیولې ده په پیل کې له ناجیې صافی نه خبرونه اوري
د هلمند د پولیسو مسولین وایي چې خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاسر لوی د لیدا د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ او د امریکا دفاع وزارت د ترکیه د ولسمشر ورسی ادعاوی په کلکه رد کړې. د خبرونو تفصیل. د هلمند د پولیسو مسولین وایي چې خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د هلمند د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې خانشین ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو د یو ډلیز برید په ترڅ کې سقوط شوې ده. سرچینې امنیتي ځواکونو او طالبانو ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک د خانشین د سقوط مسله نه رد او نه تایید کړې ده، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې یا د ولسوالۍ تېره شپه نیولې ده او ګڼو حکومتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خانشین ولسوالۍ په تیرو څو میاشتو کې درېیم ځل ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د تجارت د نړیوال سازمان رسمي غړی شو. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړولو لپاره یې له حکومت 15 میلیونه ډالر غوښتي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون پر دې او ځینې نورو پرختی پروژو د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. د خوست د والي ویان مبارز زاتران ازادي رادیو ته وویل چې هوایي ډګر د کار د بشپړولو لپاره درېمه پروژه هم منظوره شوې ده.
د 2 میلیون امریکایي ډالرو په شاوخوا کې مو لومړني کارونه چې د څلور دولیو د هغې لپاره راکړل شوي وو. د دویم قرارداد چارې کې غفلي کې پکې شامل دي. شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کارپیل کې چې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره دویم قرارداد وایي، دا اوس هم یوه پروژه چې په هغې کې د ټرمینل جوړول، د هوا پېژندنې سیستم او د اطفایي مرکز شامل دي هم منظوره شوې ده. ولې دا د دې بسنه کوي چې موږ د اوس بودیجه د دې کفایت کوي چې باید هوایي ډګر پر مشکل.
د خوست پر نړیوال هوایي ډګر لتیرو 2 کلونو راهیسې کار روان دی. داسې اټکل شوی و چې دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړیو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په سلويختو ورځو کې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا پروژې په اړه خپل پریکړه بدله کړې. دوی یو واری بیا د بامیان لارې د دې پروژې د عملي کولو غوښتنه وکړه. د جنبش روشنایی مشرانو پرون په کابل کې په غونډه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که حکومت دا کار ونه کړي په ټول افغانستان کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې حرکت یو غړي خپل پریکړه لیک اولس چپ کی راغلی.
جنبش روشنایی بر تطبیق ما ماستر پلان برق کشور.
روشنایی جنبش ده میلیونونو کسانو ده حق په توګه د افغانستان د برق د ماستر پلان او بامیان میدان لاري د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برق د پروژې پر ملکی دوټین کار کوي. روشنایی جنبش ده ملي وحدت حکومت ته څلويشت ورځې وخت ورکوي چې زموږ ده غوښتنه اومني.
خود افغانستان حکومت په دې اړه پر خپل پخوانی دریز ټینګار کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.55 افغانۍ پوله، یو اروپای یورو 6.25 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9.80 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 3.15 افغانۍ، زر ایراني تومان 9.10 افغانۍ پوله او زر پاکستانی کلداری 6.10 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت د ترکیه د ولسمشر ورسی ادعاوی په کلکه رد کړي چې په کې ویل شوی د امریکا پوز په یو ډول نه یو ډول په ترکیه کې د کودتا د ورسی هڅې ملاتړ کړي یا په کې دخیل و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ او یو عالی رتبه امریکایي قومندان ته د انتقاد غوتونی ولچ اندېخنه سرګند کړي و د کودتا دغه هڅه خي د امریکا او ترکیه پر اړیکو اوګد محلي اغیزي وکړي. اردوغان ویل چې واشنگتن د کودتا د پلانونکو خوانیسي. د امریکا دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر پیټر کاک ویل هر ډول ادعا چې ګواکې امریکا د کودتا ملاتړ کړی پوچه ده. د ویل د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر له خپل ترکی سیال څخه ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه به اغیزمنه نه شي. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې له انجرلیک پوځي اډې په استفادې هوایي حملې تنظیمولې، د سارنې الوتکې ترې الوتنې کولې او نور ماموریتونه یې تنظیم مول. د سربیا او هنګری ترمنز په سرحد کې نوی تنو غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. دا هغه کسان دي چې اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له سربیا د هنګری پر پوله د وښتو هڅې کوي، خو د سربیا او هنګری حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځنګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې حکومت او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري کومک لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به ملکي خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تېښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا پلان خی په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنگتن او مسکو ګډ پلان تخریب کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي سټیفن دیمسورا هم پرون پر سوریه غږ وکړ چې په حلب کې د داسې لارو پرانستل د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان ملګرو ادارو پریږدي. دیمسورا ویل د دې پلان په اړه یې له روسیې توضیحات غوښتي او په حلب کې د تشدد زیاتېدو له امله اندېښنه سرګند کړی ده. او په ارمنستان کې د بلواز پولیس پرون نوښته د پلازمینې ایروان د پولیسو یو کمپاوند ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل. دغه کمپاوند د هغو وسلوالو لخوا نیول شوی و چې د ارمنستان له اپوزیسیون ډلې سره اړیکې لري. په دې تاوتریخوالي کې چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې ټپیان شوي، د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. مظاهرچیانو چې له وسلوالو سره خواخوږي لري هڅه کوي چې دغو ودانیو ته دننه شي. وروسته له هغې چې د بلواز زد پولیسو ورسره مقابله پیل کړه، دوی د ډبرو گزارونه وکړل. پولیسو په جواب کې د لنډ شیبې لپاره پر مظاهرچیانو بسدونکي لاسي بمونه او خکی بهونکي غاز وکارول. د ارمنستان چارواکو د مظاهرو له مشرانو غوښتنه وکړه چې د خلکو ډلې د ښار مرکزی سیمې ته بوزي. د ارمنستان د بشري حقوقو د سارونکو ډلې دفتر ویلي دوی هغه راپورونه سیړي چې پکې ویل شوی پر خبريالانو د پولیسو په جامه کې کسانو حمله کړې ده. د اوتر دې د مد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاس بجی او اتدق خیسوی د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کله وکړ. افغان حکومت یې هم استای.
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند یک کشور کشور دیگه استفاده کنه.
د سوداګری او صنایع خونو یو مسؤل مو په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر ګټو او زیانونو پوښتلې.
دا د نن مهال لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دی. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله چې کار باندې شوی و.
راپور نوی د هلمند خانشین ولسوالی وسلوالو نیولې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبرونې د راپورونو برخه پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د تجارت نړیوال سازمان رسمي غړی سو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکینلی ویلی واشنگتن په ډیره علاقه مندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/3 غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای سي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای
افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 په هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډیر پرمختګ نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 1.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودی ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې مېشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
اساس من هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي. خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر راواردوي او سموږ صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ لګټو کار واخلو او د خپل صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. دا قرارداد به د افغانستان په اوسنوي شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول گاونډیان د تجارت د نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په جنیو ښار کې دی.
عمر دل چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه شولی چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي. د مرکې په پیل کې مې شیبه مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له رئیس ازرخ شافزینه پوښتنه وکړه، افغانستان په دغه تجارتي سازمان کې له خپل غړیتوب دقیقا څه ګټه اخیستلی سي؟
نړی تجارت سازمان یو معتبر مؤسسه ده. غړي کولی شي چې د ټول اعضاو د مارکیټ څخه په یو منظم شکل د تفصیلات څخه ګټه پورته کړي او افغانستان هم کولی شي خپل تولیدات په ډېر اسان شرایطو کې په ټول دنیا کې هغه صادر کړي او خرڅ کړي او د نړیوال د اسانتیاو څخه ګټه حاصل کړي. اما په ان زمان کې نور هیوادونه هم حق لري چې پرته له خند افغانستان ته خپل شیان صادر کړي او دلته باید موږ برابر مساعد شرایط ورته فراهم کړو. که چیرې افغانستان وکولی شي چې ناخالص سعودي د ملي خپل زیات کړي، ترجیحي تولیدات ولري او رقابتي صادرات، دا ډېر ګټور دی افغانستان لپاره. افغانستان اوس مهال افغانستان د یو وارداتي هیواد په حیث یوازې کولی شي خپل دروازې تولیداتو لپاره لا خلاص کړي او د صادرات لپاره متاسفانه لږ امکانات لري.
یو شمېر اقتصادي شنونکو دا خبره کړې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب زیات د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زما له نظره دا دوه اړخیز چاره ده چې هم زموږ په ګټه دی هم زموږ یو څه په ضرر دی. ګټه یې دا دی چې افغانستان ورسپاکه افغانستان کولای شي چې په ډېر معتبر مارکیټونو د دنیا کې مساوي حق سره ګډون ولري، له خنده هلته تجارت وکړي او د تفصیلاتو څخه ګټه پورته کړي. دا چې موږ تولید نه لرو یا خپل صادرات لپاره رقابتي بند نه یې ورکړي، دا په خپله ګران دی. دا د ځان محل لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله له سي کارو باندې شوي وو. زموږ بینوي دوستان د حمایې پر بنسټ دا مشروع غړیتوب افغانستان ته ورکړ شوي دي. ځکه چې ډېر شرایط پکې زموږ له خوا برابر هم نه وو، قوانین نه وو. او په عین زمان کې د مینټالیټي فکر د رهبري د دولت مارکیټ اکانومي سره یا اقتصادي بازار سره برابر نه وو. بیا هم هغوی د مهربانۍ له مخې او د خوشبیني له مخې هغه نیمګړتیاوې باندې ډېر ټینګار ونه کړل او د افغانستان بشپړ عضویت ومنل. همدارنګه موږ کولی شو چې په دا ټول هېوادونو کې چې د نړیوال تجارت سازمان وړیتوب لري پرته له دوه جانبه درې الفیس یا څلور الفیس موافقاتو څخه پرته کولی شو چې ترانزیتي حق ولرو، کولی شو چې هغوی سره تجارت وکړو، هغوی د خاورې څخه د ترانزیت لپاره ګټه پورته کړو. دا ډېر تفصیلات دي. او دا چې موږ تنبل یو او تولید نه لرو، د تولید پر بنسټ یا رقابتي صادرات نه لرو، دا باید بدل شي. دا خو د یو سالم اقتصاد لپاره تولید خو اساسي مسله ده او صادرات اساسي مسله ده. داس په نړۍ کې تر ابده پر افغانستان هم دغه ستاسو پاتې کیږي.
افغانستان په افغانستان تم شول چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب د ته زمينه برابر کړی چې دغه هیواد 3% اقتصادي وده ولري. څومره ممکن شکاري افغانستان ته چې دغه هدف ترلاسه کړي؟
څرګنده ده چې زیات هم امکانات شته په افغانستان کې. په څنګه شولې چې موجود دي، بل خو امکانات موجود دي. افغانستان د خلک خزر دي چې تمن دي واده او تمدني تجربه هم لري. د افغانانو په وینه کې تمدن سره کار کولای شي، تولید کولای شي. یو اقتصادي وی فکر ته ضرورت شته چې دولت په کچه باید د خصوصي اساسي وظیفه اقتصادي دولت ولیکل شي او حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور تعریف شي. ډېر ځل امکانات موجود شي. یو دم په 15 کال کې افغانستان دغه حالت څخه وغورل شي. دولت ډېر امنیتي مسایل سره ښکېل دی او د اقتصادي مسایل لپاره اساسي کار تر اوسه پورې متاسفانه نه دی کړی.
بله، او فیزي صاحب، په دغه سازمان کې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه هم خپل اغیز لري. د ځینو کسانو په باور دوی د هند او پاکستان مثال ورکوي چې شي د افغانستان په مسله کې د دوی ترمنځ دغه اوږدمهاله سیاسي کړکیچ هم تاثیر ګذاره وي. ستاسو نظر څه دی؟
داسې دي چې کڅوړ د خمانوي کې دوسوي خدای او نړیوال سازمان د خپل معیارونه لري او خپل اصول لري. دی مجبور دي چې هغه د ملي اصول مراعات کړي، کنه دوی خو منځوي کیږي، ځان ته یوازې پاتې کیږي. او په دغه سازمان کې ټول اتحادیې اروپا، چین، امریکا، ستر هیوادونه لکه جاپان چې اقتصادي دا ټول غړي ټول لري او خپل اصول پر بنسټ یو بل سره اړیکه ټینګوي. نو افغانستان، پاکستان او هندستان هم د اصولو څخه مستثنا نه دي. څوک نشي کولای چې دا بین ملي سازمان اصول او پرنسپونه تر پښو لاندې کړي. که یو کې بیا جرمې سره، سزا سره او تعویق سره مخامخ کیږي.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې مو د افغانستان د دایمي غړیتوب پر ګټو او زیانونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعي خونو د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس ازرخ شافیزی خبرې اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
راپورونه وی د هلمند خانشین ولسوالی وصلولو نیولې ده. د هلمند خانشین ولسوال ته نږدې وي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو تول چې خانشین ولسوالی تیر شپه د وصلولو تر یو ډلیز برید وروسته د وصلولو لاسته ورغلې ده. دغه سرچینې وایي چې په دې برید کې د خانشین امنیت قومندان رؤوف او د ملي امنیت مدیر ټپیان سوي او په دې حمله کې وو پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. الیاس د ایل سیمې نور حال راکوي. دای صاحب، په خپل د هلمند ولایتي چارواکو دا خبر تایید کړي.
سلام جان، دا خبر تر اوسه پر د هلمند والی ویان تر عمر ځواک ته چې کړه د دې خبر د رد او تایید په اړه رسمي څه نو ویل وخت وغوښتي. ځکه د ولسوالی اطراف ته نږدې د پین په نوم قرارګاله هم د حکومت په لاس کې ده. اما دقیقې سرچینې وایي چې د ولسوالۍ تېره شپه د ستر ډلیز برید وروسته سکوت کړی دی او دا په تېرو څو میاشتو کې درېیم ځل کېږي چې خانشین ولسوالۍ په بېلابېلو وختونو کې د وسلوالو طالبان لاسته دي.
دای صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه ولسوالۍ د دریم وار دی چې د دولتي ځواکونو له کنټروله وځي. علت شول سوی چې کله دغه ولسوالۍ وسلوال طالبان نیسي او کله دولتي ځواکونه بیرته له هغوی څخه نیسي؟
د ولسوالۍ د سقوط وروسته دا درې ځله چې دا وروستی ځل دی، تر دوهم ځل سقوط وروسته زه خپل ولسوالۍ تللی وم، درې شپې مالته وکړلې. حکومت هر ځل د ولسوالۍ تر نیولو وروسته په پراخو چانیزو عملیاتو نه دی توانېدلی. د وسلوالو ډلې او پټن ځایونه ولسوالۍ ته ډېر نږدې موقعیت لري. د لشکرګاه ښار نه دا ولسوالۍ ډېره زیاته لرې ده، احتمالات پر وخت نه ورته کېږي. او د پاکستان د بارمچې لخوا پرې پراخه پرانستې سرحد ورسره موجود دی چې وسلوال په آزاد ډول تګ راتګ کولی شي. ځینې نور داسې عوامل چې مثلا د پولیسو تشکیل پوره نه دی، د سرحدي لیوا ځانګړې توجه هلته نه کېږي. همدا لاملونه دي چې دا ولسوالۍ بار بار طالبان راستو دي.
دا حساب د هلمند په شمال کې هم ځینې ولسوالۍ د وسلوالو په کنټرول کې دي. دولتي چارواکو ژمنه کړې وه چې له دغو شمالي سیمو به وسلوال وباسي. په دغو سیمو کې پوځي عملیاتو او دغه راز پوځي پلانونو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې؟
دا و چې موږ د ستاسو خبرې کوم په سنگین کې وضعیت ښه نه دی، که څه هم حکومت وایي چې د ولسوالۍ مرکز یې په لاس کې دی، خو په تېرو څو شپو کې دوه ځله درې ځله د دې ولسوالۍ مرکز هم د طالبان په لاس ورغلی دی. د سنگین پر ولسوالۍ ته غځېدلې لار کې لا هم مشکلات دي. نوزاد او مساکلا ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو په ولکه کې دي، نو کجې کې دغسې د محاصرې په وضعیت کې دی. په شمالي ولسوالۍ کې هم وضعیت ترینګلی دی، اما تر اوسه پورې هغه پلانونه چې حکومت بار بار یادونه ځینې کړې ده چې عملیات کوي وو، هلته به د دولت د کنټروله وتلې سیمې بېرته تر کنټرول لاندې راولي، هغه پروګرامونه دي تطبیق شوي، عملیات نه دي شوي او هر څه په خپله حال پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه سوې وه، خصوصا په هلمند کې. دغه تشکیلات تر پخوا پراخ سوي دي؟
په دې برخه کې هم تر اوسه پورې عملي کار نه دی سوی، خو د هلمند والي څه موده مخکې خبر ورکړ چې د پولیسو د تشکیل په پراختیا کې په نیل کې د هغه پولیسو د تشکیل د بیرته پوره کولو په برخه کې اړېدلې چټک کړي دي چې وجود یې نه درلود او په خیالي ډول موجود وه. اما تر اوسه پورې ښکاره فعالیتونه یا ښکاره لاسته راوړنې په دې برخه کې نه تر سره کېږي نه ښکاري.
ډېره مننه الیاس د یوو په هلمند کې ومرودل چې راپورونه څرګندوي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده، خو تر اوسه پورې د هلمند چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د هلمند د خانشین ولسوالۍ ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلې چې خانشین ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو تر یوه ډله ییز برید وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سایم الکوزی له کابل په خپل پیغام کې لیکلي دي د پاکستان استخباراتي اداره باید د ملګرو ملتونو په تورلیست کې شامل شي. له فاریاب خونزاده لیکلي کې په افغانستان کې د داعش ډلې د سرایت مخاون نیول شي، نور ولایتونو ته به هم د ننګرهار غوندې د خپل فعالیت لمن وغځوي. محمد قاسم زوک له هلمند افغان چارواکي باید د ننګرهار سرحدونه سنبال کړي چې د داعش ډلې مخاون نیول شي. جمعه ګل زهیر لیکلي د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په لوګي سرخ کلی کې د مخابراتي شبکو فعالیت نشته، هیله د افغان چارواکي دلته د مخابراتي شبکو فعالیت ته زمينه برابر کړي. میرزا علي زدران له خوست نه لیکلي روشنايي غورزنګ ته د نورو هیوادونو لخوا پروژه ورکړل شوی چې بحران ته لمن ووهي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمي الله حليمي تندر لیکلي د سمکنې په ولسوالۍ کې د ام ټي ان شبکه د پوره سلور میاشرفو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله تړل شوی، اوس هم بند ده دغه شبکه دی فعال شي. حکیم لیکلي په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو سیم کارتونه په غیر قانوني ډول خرڅیږي چې د کار په دې ولایت کې غیر قانوني کارونو ته زمينه برابر کړې ده. او خلیل احمد شاهین بیا شکایت کړی چې د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او فعالیت محدود دی.
پا په دې خبرونه کې مو ادار پورور چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تما څرګنده کړې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي، ځکه د دوی په باور چې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. اوس به اسدالله الودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
له اداري فساد سره د مبارزې نوې پیل شوې هڅې او په افغانستان کې د پټو توقیف خانو په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په اړه خبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. اصلاح دولتي ورځپاڼه خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت د اداري فساد د ټغر ټولولو ته جدي اراده لري. په سر مقاله کې راغلي یو ورځ مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالی شورا خپل کار پیل کړ چې له دې سره به د فساد ضد مبارزه ګړندۍ او عدالت ته لاسرسی پیدا شي. د سر مقاله لیکوال ویلي له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دیخوا اداري فساد په افغانستان کې دود شوی، خو اوس د ملي وحدت حکومت کلکه اراده لري چې د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. سرخط ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې بهیر سیاسي شوی دی. په مطلب کې راغلي له اداري فساد سره د مبارزې بیلابیلې ګټورې طرحې په پخواني حکومت کې هم جوړې شوې، خو نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې اکثره لوړپوړي دولتي چارواکي او زورواکي په فساد کې ښکیل دي. د مطلب لیکوال ویلي که چېرې اوس د ملي وحدت حکومت د فساد عاملان نیسي، نو له سیاسي او بانفوذه څیرو سره به مخ کیږي او دغه مبارزه به سیاسي رنګ اخلي. په مطلب کې راغلي حکومت باید د فساد ضد مبارزه کې د سیاسي کړیو تر اغیز لاندې رانه شي او په جدي ډول له لوړپوړو ادارو څخه د فساد ضد مبارزه پیل کړي. ملي ارمان خپل سر مقاله کې له فساد سره د مبارزې او د قانون حاکمیت د عالي شورا د کار پیل ته په اشاره لیکلي چې په فساد ککړو کسانو ته بیا د خطر زنګ ووهل شو. په سر مقاله کې راغلي حکومت باید د بروکسل له کنفرانس مخکې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه لاسته راوړنې ولري. او د سر مقاله لیکوال ویلي د دغې مبارزې د بریالیتوب لپاره باید عدلي او قضایي ارګانونو ته خپلواکي ورکول شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د 200 پټو توقیف ځایونو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او په کې لیکلي چې په دې توقیف ځایونو کې هغه تنکي ځوانان ساتل کیږي چې له طالبانو سره د اړیکو او یا هم د ځانوژونکو حملو د هڅو په تور نیول شوي دي. په سر مقاله کې راغلي د 200 پټو توقیف خانو موجودیت له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. د سر مقاله لیکوال ویلي د خواشینۍ وړ خبره دا ده چې څو ځله د دغه ډول ناقانونه فعالیتونو په اړه اندېښنې وښودل شوې، خو حکومت مخنیوي ته اقدام نه دی کړی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه ترې ولو سبجو دوام کوي.
خبر یاست د ساينس پیپن د راپور پر اساس ساينس پوهانو د انسان د مازغو یو نوې نقشه خبره کړې چې په مازغو کې نشدې سل نوې ناپېژندل شوې ځایونه شودل شوې دي. د انسان مازغه چې د بدن د قوماندې مرکز دی ګڼې ننوتلې او راوتلې برخې لري، خو ساينس پوهان د هغو له ډېرو حساسو برخو سره نابلد دي. د مازغو هر برخه د یو کار د سارنې مسؤلیت لري. مثلا ځینې عصبي رشتې هغه وخت فعالیږي چې پیژندوی څیره تشخیص کړو، ځینې نورې د کتاب لوستلو او ځینې بیا د لاسونو او پښو د خوځولو په مهال فعالیږي. اوس یو شمېر ساینس پوهانو په یوه هڅه کې چې ډیرو هغه د عصبي سیستم په برخه کې لوی پرمختګ بللی دی د مازغو نوې نقشه اخیستې، او په دې نقشه کې د دغه حساس غړي کابو سل نوې ناپېژندل شوې برخې لیدل کیږي. د ساینس پوهانو لپاره تل په دې برخه کې پوښتنې وي چې مازغه په کوچنوالي کې څرنګه وده کوي او د عمر په وروستیو کې ولې د الزایمر یا هیري د ناروغیو تر اخیز لاندې زیانمن کیږي. د واشنگتن پوهنتون ساینس پوهانو له پرمختللیو سکنرونو او کمپیوټرونو څخه په استفادې د مازغو پټي برخې وموندلې. دوی دا معلومات له 200 صحتمنو کسانو څخه د سکن اخیستو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو و مرودل چې د انسان د مغزو پر زینو پټو برخو چړنې روانې دي. د پروختي برخه کې یو ساينسي پرمختګو روختي د ژوند شتمنی پروګرام کې د ګزان یو پولیو واکسین په اړه خبري سی وی دغه پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي. د ازادي رادیو په پانه کې چین په نوې بڼه خبره سوي ده. تاسو کولی شئ چې تازه راپورونه او خبرونه ولولي، عکسونه او ویډیو کلیپونه پکې وګورئ. ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د رادیو ډیر په مینا اورم.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ تر ماښام او د ماښام تر او بجو پورې اوریدلی سي. اوسنۍ خبرونه تر یولس بجو دوام کوي. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صفې نوري.
د هلمند د پولیسو مسولین وایي چې خانشین ولسوالي د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. د جنبش روشنایي په نوم د سیاسي حرکت غړیو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په سلویښتو ورځو کې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برق پروژې په اړه خپله پریکړه بدله کړي. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر اوروسي ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل شوي د امریکا پوځ په یو ډول نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د اوروسي هڅې ملاتړ کړی یا پکې دخیل و. د سربیا او هنګري ترمنځ په سرحد کې نوي تنو غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځنګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. او په ارمنستان کې د بلوا ضد پولیس پرون ناوخته د پلازمینې ایروان د پولیسو یو کمپاوند ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل.
د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په خوست کې ځوانان د میلې لپاره یوې غرنی سیمې ته ورځي. نجیب الله الوخیل ورباندې راپور لري.
د خوست ښار په سویل کې د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د اد محمد سیمه په دې وروستیو کې د خوست د بیلابیلو سیمو د خلکو لپاره په یوه تفریحي سیمه بدله شوې ده. د دې سیمې شین طبیعت، دنګې ونې، صاف او سړه هوا، ډیر لوړ موقعیت او په دومره لیرې ځای کې ډاډمن امنیت هغه څه دي چې زرګونه خلک یې هغه سیمې ورتګ ته هڅولي دي. د اد محمد په سیمه کې له پخوا نه د اد او محمد په نوم دوه زیارتونه شته چې لسګونه کاله وړاندې هم خال خال خلک د زیارت لپاره ورتلل، خو په ډله ییز ډول او د تفریح لپاره د سیمې ته د خلکو په دومره اندازه ورتګ نه وای دی. مدني فعال فریدالله ظاهر چې د ځوانانو د یوې ډلې سره اد محمد ته ملي لپاره تللی د دې سیاحتي او تفریحي ځای په اړه داسې وایي.
دلته نن موږ راغلی یو، ملګرو پیسې مو سره ټولې کړي دي او میله مو جوړه کړې ده. دلته تاسو وینئ چا پسونه حلال کړي دي، چا همداسې غوښې راوړې دي، څوک اتڼونه کوي، مختلفې میلې خلکو نیول دي او دا یو ډېر ښکلی سیاحتي ځای دی. اما یوه ستونزه چې دلته شته، دغه لاره یې لږه خرابه ده. که دا جوړه شي نو د هېواد په کچه یوه داسې سیمه ده چې خلک به ساتیرۍ ته راځي.
یو بل تن مدني فعال ایوب خان هم په دې ځای کې د یو شمېر سهولتونو او اسانتیاو ته جوړولو غوښتنه کوي.
ملګری اد محمد سیمې ته راغلی یو چې دغه تقریبا له خوست څخه 50 کیلومتره فاصله لري. دغه یو سیاحتي سیمه ده، په ځنګلونو پوښلې ده. دا سیمه ډیره ښایسته ده، د تقریبا د وزیرستان سره نږدې سرحد لري. او هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې د دې سیمې ته ځانګړي توجه وشي. دلته هوټلونه نشته، دلته نور هغه اسانتیاوې چې باید وای نشته. که چېرته دا اسانتیاوې برابرې شي، ګڼ شمېر پمیلونه، ګڼ شمېر نور خلک، بزرګونه خلک به دلته راشي.
د دینوري په نوم یو ځوان چې ډېر کلونه یې په عربي هېوادونو کې کار او مزدوري کړې وایي، د اد محمد په شان طبیعي سیمه نه پیدا کیږي. دی وای کچیر حکومت پر پانګونو کی نو پیاو یادو کړونه کی به بیرته ورسخه په هما غان تازه وای تر لاسه کی
چې په دانه حکومت خپل سرمایه گذاری وکړي لکه پاکستان کې مری کې یا بلځینه په دوی کولې کې یا په ونیم کې حکومت با خپل ریپای بیرته پوخلی که حکومت هم خانه لوسو وته لوسی وته راسیږي خو دې ته پام نکو داسې شخصي چې کسونه ته دی ور کو هغه د توات سویل کا خصوصي سکتور وته یا شرکت وته یا
د ادم مصیمه کې هم یو شمیر زنګونه وحل شي او خلکو سره دا اندښنه شته کچری مخې ونني ول شي نو ممکن د زنګونو ډیره برخه ځای شي
نوم عبد الباسط دا دلته غلی ادم مات زراته وکین چې دا ډیره خسته سیمه ده خو د حکومت څخه دا وخت نه کو چې دلته ډیره شنی ونی دي خو زاید ډیر واکین چې ډیر د سایلو زاید موږ د سیمه خلکو نه دا وختنه دوی چې دلته دا ونی کاټ نه کوي د حکومت نه دا وختنه دوی چې دی ونه ستنه وکي او دا خیس ترک نه کوي دا غوڼتي کاکي
د خوص پانتون استاد نذیر احمد نوري هم په دې نظر دی کچېری د ادم احمد تفریحي سیمه د سړک جوړولو او په دې ځای کې د اساسي هوټلونو په ګډون نور واسانتیاو ته پاملرنه وشي نو دا سیمه به افغان حکومت لپاره پیوخي او دایمي عایداتي سرچینه بدل شي
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دینو غربي ورسپون په خپل تازه غنو کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د ورستی راپور په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي په هغه راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ټیکې ته هم اشاره شوې چې افغان ځواکونه نه دي توانېدلې هغه سیمې چې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل تازه غنو کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې څو میاشتې مخکې کندوز ولایت ته سفر وکړ چې روان کال یې وسلوالو طالبانو مرکز د څو ورځو لپاره ونیوه خو افغان قواوو بیرته په خپله ولکه کې راوست ولسمشر غنی د دې لپاره چې حکومت ته د خلکو ملاتړ جلب کړي په دې ولایت کې د سفر پر مهال د درویو نورو ولسوالیو د تشکیل په اړه خبرې وکړې خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور اوس د اتو میاشتو له تیرودو وروسته هم دغه درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په خپله ولکه کې راولي او دغه ولسوالۍ تشکیل کړي د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې په داسې حال کې چې لا هم د طالبانو موسمي حملې ختمې سوي نه دي وضعیت ځوروونکی دی نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما هغه فرمان هم چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو هوایي حملو ته زیاته ازادي ورکړه د خلکو اندېښنه لرې نه کړه له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې ګارډین په خپله تازه غنې کې لیکلي د وسلوالو طالبانو هڅې او نسبي پرمختګ یې څرګندوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ولې هڅه وکړه د خپل هیواد ولسمشر باراک اوباما قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي او په دغه هیواد کې د امریکا د هوایي ځواک ونډې او ورځنیو عملیاتو ته اجازه ورکړي ګارډین د امریکا په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز د مشر شیرجان احمدزی په حواله لیکلي چې ویلې دي د افغان قواوو له لاسه د سیمو وتل او د وسلوالو طالبانو پرمختګ د حیرانۍ وړ خبره نه ده ځکه د ده په وینا افغان ځواکونه هغه ځواک نه لري چې ایتلافي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو مخکې درلود د ده په وینا افغان قواوې مؤثر هوایي ځواک نه لري چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځنګړي استازي جیمز ډابینز په حواله چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي لیکلي چې ویلې دي د افغان پوز لپاره د امریکا مصارف کال په کال کم سوي او دې مسالې خامخا خپل عواقب درلودل آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل تازه غنې کې د سیګار ادارې په حواله لیکلي په افغانستان کې موجوده حکومت چې ناټو یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پر 0.5% خاورې مستقیم کنټرول درلود خو په می میاشت کې دغه ساحه 15.6% ته راټیټه شوه ورسپانې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې پر سیمو د افغان دولت د حاکمیت کمیدل شایي د دې سبب سوی وي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ګام کې خپلو ځواکونو ته په افغانستان کې د حملو اجازه ورکړه او په بل ګام کې یې تصمیم ونیو چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې د 5000 سرتیرو پر ځای 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنې پروګرام ته خرغلی. نن پروګرام کې ګوزن یا پولیو ناروغي په اړه خبرې کوو. د پولیو د برخې متخصص ډاکټر صاحب به هم اساسي پوښتنې ځواب کړي، خو له هغه وړاندې په همدې موضوع مې یو لنډ راپور برابر کړی، بیا به راځو خبرونې ته. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې معیوبیت لامل ګرځي. دغه ویروس اوسمهال د نړۍ په لرو بر کې یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې لا هم ماشومان په تلپاتې معیوبیت اخته کوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا سږ کال د دې ناروغۍ د کمیدو خبر ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې د دغې ناروغۍ شپږ پیښې له دوی سره ثبت شوې دي چې یوه پیښه په هلمند، یوه په کندهار او څلور نورې په کونړ ولایت کې لیدل شوې دي. د دغه وزارت د طبي وقایوي په عمومي ریاست کې د معافیت کتلوي ملي امریت د پولیو د برخې یو مسؤول ډاکټر عبدالمالک مهربان ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په هیواد کې د پولیو پیښې کمې شوې دي.
د پولیو مثبت پیښې درلودلې، سږکال خوشبختانه شپږ لرو نن پیښې کمې شوې.
نوموړي وویل د دوی هڅه دا ده چې د روان میلادي کال تر پایه په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي. ښاغلی مهربان ناامني د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام پر وړاندې د یو ستر خنډ په توګه یادوي.
افغانستان کې دا څو کاله جنگ روان ده او بعضې ساحې د جنگ له وجې نه هلته موږ لاسرسی نه لرو، لکه دا اوس د کونړ په ولسوالۍ کې د شګل واشنگټن ولسوالۍ کې کومه منطقه چې دلته څلور پیښې له یوې منطقې نه راپور ورکړل شوی ده چې هغه په کلونو کلونو راهیسې له واکسین له کمپاینونو څخه پاتې وو، ځکه هلته جنګونه وو، جنګي عوامل وو. او د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې کال تر پایه پورې د دې پیښو
د پولیو ضد ناروغۍ کارکوونکي همدارنګ وایي د یادې ناروغۍ د نه ختمېدو یو لوی لامل هغه کورنۍ دي چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه، ناامني او ځینې نور لاملونه د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین اصلي خنډونه یادېږي، خو اوسمهال د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ډیورن فرضي کرښې په ګډون یې په ټولو سرحدي سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال کړي او مسافرین به د روغتیایي کارکوونکو لخوا واکسین شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال دي. روغتیایي کارکوونکي همدارنګه د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره له دیني عالمانو هم غواړي چې د دې ناروغۍ د واکسین د ګټو په اړه د خلکو په پوهولو کې مرسته وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خرغلې. د پولیو ناروغۍ په اړه تاسو راپور وړاندې شو. اوس هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې یو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره سټډیو کې دی. ډاکټر صاحب ته له هر څه مخکې خرغلستو.
بلې، زه هم په خپل وار تاسې ته او د تاسې د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. راځو د پولیو ویروس د عواملو او نښو نښانو په اړه که په تفصیل معلومات راکړئ موږ ته.
بلې، د پولیو د نامه سره خو نن سبا زموږ ټول هیوادوال آشنا دي. پولیو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د یو وایروسي ناروغي ده چې دغه وایرس د غایته موادو لاري او یا هغه خواړه او اوبه چې په دغه وایرس باندې ککړ شوی وي د یو ماشوم نه بل ماشوم ته په اسانۍ سره لیک دي. او کله چې په ټولنه کې یو ماشوم د دې ناروغۍ ښکار شي، نو د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان د غواغ لاندې راولي او د غواغ د دې ناروغۍ د غواغ سره مخامخ کوي. نو د دې ناروغۍ لامل خپل یو ډول وایروس دی او دغه وایروس د انسانانو په غایته موادو کې ژوندۍ پاتې کېدلی شي. او کله چې همدغه خواړه او یا اوبه د همدغه غایته موادو په واسطه چې وایروس پکې موجود وي نورو انسانانو او په تیره بیا ماشومانو ته ورسیږي، نو ماشوم بیا دغه وایروس خپله د هضمي جهاز ته داخلوي. په لومړي سر کې کله چې دغه وایروس د انسان وجود ته داخل شو نو په لومړي سر کې داسې نخې نښانې منځته راوړي لکه د ریزش یا د زکام په څیر. ماشومان تبه کوي، ټوخیږي، پرنجیږي، همداسې د ستوني درد ورته پیدا کیږي، او په ځینو حالاتو کې بیا په ډیرو لږو حالاتو کې بیا داسې کیدلی شي چې د وینې د دوران د لارې نه عصبي سیستم ته لاره پیدا کی او عصبي سیستم تر خپل برید لاندې ونیسي چې بیا ماشوم یا کوچنی چې دی په دایمي فلج باندې بیا اخته کیږي چې دغه فلج بیا تر څو پورې چې ماشوم ژوندی وي د ده سره مل وي د دې فلج دپاره بیا هیڅ درملنه نشته دی. که څه هم ځینې مانوری په دې ماشوم باندې اجرا کیږي لکه پخې په میزابوي کې تړل کیږي او یا هم نو دغه ماشوم بیا د خپل کورنۍ دپاره او هم د ټولنې دپاره بیا د اوکو بار ګرځي. خو د دوه څاڅکي واکسین په واسطه باندې د دې ناروغۍ په اسانۍ سره مخنیوی کیدلی شي او هغه دوه څاڅکي واکسین هم زموږ رضاکاران د ټولو کورنیو او حتی لرو پرتو بانډو او سیمو ته وروړي. خو که چیرته دغه دوه څاڅکي ماشوم په هغه ټاکلي وخت سره دوی خپلو کوچنیانو ته تطبیق کی د دې ناروغۍ د ګواښ نه تل د پاره ژغورل کیدلی شي.
مننه زکریا له زابل نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر محترم. تاسو پوښتنه داده چې دغه واکسین چې څنګه لکه د نور مرضونو لپاره دغه ویروس په ضد باندې کوم دواوی لري درملونه د روس پرته کې سوي دي د دغه ډولونه کله راته وکړي چې په ځو خلکو کې دغه واکسینونه په څو میاشتو کې په کال کې د ماشوم لپاره ورکول کیږي، آیا دغه په ټولو کې هغه مواد یو قسم دي او که مواد د وار په وار باندې د هغوی تغییر کوي؟ یو پوښتنه مې داده. او بل ډاکټر صاحب سره بل پوښتنه داده چې دغه ډول چې دغه د ویروس انتقال په داسې شکل یا په داسې شکل باندې کیږي، خو د وخت کې دغه ماشومان په پل په فلج ډول باندې د مور تخاول د په داسې شکل باندې پیدا کیږي،
څه شي ده؟ که دغه برک معلومات راکړي. بلې زکریا جان ورور، په ځواب کې باید ووایم چې دغه واکسینونه چې دي، یو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ واکسین دی، چې دغه واکسین مونږ زیات وختونه د رضاکارانو په واسطه باندې د دوی کورونو ته وروړو او دغه په خپلو کورونو کې د دوی ماشومان واکسینوو. خو د دې په څنګ کې ځینې نور واکسینونه هم شته دي چې هغه د پیچکارۍ په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیقیږي، چې هغه البته هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالونه کم وي هغه ټولو ته تطبیقیږي. نو دې کې بیا زمونږ واکسیناتوران یا په کلینیکونو کې هلته ناست وي او مراجعین هلته ورځي او ماشومان واکسینوي، او یا هم دوی د خپل هغه پلان سره سم کلو او بانډو ته ځي او هلته بیا د پیچکاري واکسینونه د دوی ماشومانو ته ورکوي. نو دا واکسینونه یو څه سره توپیر لري، یعنی هغه واکسینونه چې کورونو ته ځي معمولا هغه یو ډول واکسین دی، او هغه واکسینونه چې په کلینیکونو کې او یا د پیچکاري په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیقیږي هغه بل ډول واکسین دی. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دغه واکسینونه چې دي د فلج نه مخنیوی کوي، خو دغه فلج هغه فلج دی چې نرم فلج دی، او ځینې ماشومان چې د مور نه پیدا کیږي په مرزادی ډول سره فلج وي، نو هغه ډیر زیات لاملونه دي، یوازې واکسین نه دی، په هغې کې ډیر زیات نور لکه لاملونه لري، او د هغه لاملونو له کبله بیا ماشوم یا فلج پیدا کیږي او یا هم وروسته فلجیږي.
ډاکټر صاحب، یو د افغان بی سیم د 1913 شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه رسولي او پوښتنې کړي. مریم سادات له میدان وردګو نه لیکلي چې پولیو ناروغي آیا په ساري ناروغیو کې راځي او کنه؟
بله مریم جان خورې، پولیو چې دا تعریف یې هم داسې دی چې یو فوق العاده ساري ناروغي ده. نو فوق العاده په دې معنا چې ما مخکې ویلې، که چیرته یو ماشوم په یو کلی کې یا په یو ښار کې په دې ناروغۍ باندې اخته شي، د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان که چیرته واکسین شوي نه وي د خپل ګواښ لاندې نیسي. نو دې نه تاسو هڅه ویلی شئ چې دا یو فوق العاده ساري ناروغي ده.
همدارنګه عبدالباری ظاهری له کندهار نه لیکلی چې اومده علت د دغه ویروس څه دی او د سوشل عمل پیدا کیږي او په غټانو کې وي واکسین شته کنه؟
بلی دغه وایروس چې دی دا د انسان په غایته موادو کې ژوند کوي، نو لکه زمونږ تاسو اسلامي لکه خپل وجیبه هم دا ده چې خپل نظافت او د چاپیریال نظافت پاک وساتو، نو خپل دغه غایته مواد چې دی په دغه غایته موادو کې دغه وایروس ژوندی پاتې کېدلی شي او په اسانۍ سره دغه وایروس چې دی د ککړو خوړو او غایته مواد د ککړو خوړو او اوبو په واسطه نورو انسانانو ته سرایت کولی شي.
مهرباني که کومه پوښتنه ولري؟
زما یو کار دی دا دونیټ کې چې دا څوی کاسي چې له څو پالج دی دې فاصله
موږ تاسو ته عرض وکړ چې زموږ واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته عمر ماشومان او بیا هم کېدلی شي چې تر 15 کالو پورې ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، او په اکا دی چې په لکه په پاخه عمر کې یا د سپینګرتو په عمر کې په فلج باندې اخته شوی دی، هغې فلج لاملونه سببونه ډیر زیات دي. نو زه تر ډیره بریده فکر کوم چې دا د پولیو د واکسین او یا د دې د نه تطبیق سره کم تړاو نه لري، نو د دې لپاره زما سپارښتنه دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز ته دې ډاکټر ته ورولي، انشاءالله چې ډاکټر یې معاینه کړي، نو د معاینې په لړ کې به دا جوته شي چې د ده دا فلج د فشار د جګېدو له کبله پیدا شوی دی او یا هم کوم بل ستونزه د ته پیدا شوی ده. نو خپل هغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او د ډاکټر مشوره ترلاسه کړي.
خبرونه ځنګړې شوې ګوزن یا پولیو ناروغۍ ته، او په خبرونه کې هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دلته د احسان په نوم له کندهار نه یو اوریدونکي لیکلي چې په اول وختونو کې په ماشوم کې د ګوزن نښې څه ډول لیدل کیږي، کوي چې په دې اړه موږ ته معلومات راکوي او کوم اغراض لري؟
بلی، احسان الله خان وروره، لکه مخکې مې چې تاسو ته عرض وکړ، د دې ناروغۍ نښې نښانې په لومړي سر کې د ریزش او د زکام ته ورته وي، لکه داسې فکر کیږي چې دا ماشوم لکه ریزش یا زکام باندې اخته دی، چې زکام او ریزش کې تاسو پوهیږئ چې پزه روانه یا پرنجې کیږي یا بیا هم ټوخی ورسره ملګری وي، تبه ورسره ملګری وي، او همداسې د سترګو نه اوښکې بهیږي، او کیدای شي د ستوني درد هم ورسره ملګری وي. نو په دویم پړاو کې بیا دا وایروس چې کله د وینې دوران ته لاره پیدا کی، نو بیا د هغه ځای مرکزی عصبي سیستم ته ځان رسوي، او مرکزی عصبي سیستم د خپل برید لاندې نیسي. کله چې هغه د برید لاندې ونیو، نو بیا دایمي فلج هلته تاسوس کوي او دغه ماشوم د تل دپاره د فلج کیږي یا په ګوزڼ باندې اخته کیږي، چې بیا هم خپله او هم د خپلې کورنۍ دپاره د اوږو بار جوړیږي.
بلی، بل اوریدونکي د زابل شاجوی نه لیکلی چې څو کلنې پورې دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي، که ډاکټر صاحب دې اړه موږ ته معلومات راکړي.
بلې، دغه ناروغي چې دا یعنی که داسې ویمه چې په هر عمر کې د دې ناروغۍ شتون د امکان نه لرې نه دی، خو ډېری هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم وي د دې ناروغۍ ښکار کیدلی شي. نو هر څومره چې ماشوم کوچنی وي، که چیرته نوی زیږیدلی، نو د هغې مقاومت نسبت لوی ماشومانو ته او بیا لویانو ته د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر کم دی. نو هر څومره چې د ماشوم عمر کم وي، په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ چانس یا د خپرېدو چانس په دې ماشومانو کې ډیر زیات دی.
دا واکسینونه چې موږ یې په داسې کلینیکو کې کوو، دا کوچنیان دي چې په داسې تفصیل ورکړي چې خلک پوه شي چې دا هم یو خاص داسې لري چې نه لري، دا د پولیو په دغه به وفات سره یې پوهېږي په دغه واکسین ولې دا خو بېلګې پور
دا
د هرات نه چې کمرور زنګ وهلی و د ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره وکړله. زمونږ د پولیو د واکسین سره ډېری خلک یا زمونږ د ډېری هیوادوال چې دي بلد دي، خو زمونږ په ورځنی پروګرام کې چې هغه په کلینیکونو کې او یا هم کلو بانډو ته زمونږ واکسیناتوران ورځي او د پچکارۍ واکسینونه هغوی ته ورکوي، نو دغو کې چې دي په لومړي قدم کې یو واکسین دی چې هغې ته مونږ د سل یا د توبرکلوز واکسین وایو، او بل یو واکسین مونږ لرو چې هغه کې 15 واکسینونه په یو پچکاری کې 15 واکسینونه دي چې هغه کې د تورې ټوخلي د ډیفتری د خطرناک ناروغي واکسین همدارنګه د ټیټانوس د خطرناک ناروغي واکسین په کېسته ده، د تور زیړی واکسین، او بل یو بل واکسین دی چې هغه ته مونږ د هیب واکسین وایو چې هغه هم لکه ماشومانو کې ټټر یا سینه بغل پیدا کوي، همدارنګه د میننجیت په نامه باندې یو ډیره خطرناک ناروغي هم پیدا کوي ماشومانو کې، او یو بل یو شی خطرناک د ناروغي ده چې هغه غستونی کې یو لکه غشا پیدا کیږي او بیا ستونی بندیږي او د ماشومانو د مرګ لامل ګرځي. دغه واکسینونه چې دي تر 2 کالو پورې په ټولو کلینیکونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي، او د دې په څنګ کې مونږ د سینه بغل واکسین چې دی هم اوس په پروګرام کې شامل کړی دی، هغه هم د 2 کالو نه کم ماشومانو ته ورکول کیږي، او یو ډیر خطرناک ناروغي چې دغه خپل شری دی چې دغه د شری ناروغي کله چې یو ماشوم شری ونیسي نو نورو ته په اسانۍ سره دا شری هم سرایت کوي، نو په دغه نورو واکسینونو کې چې په کلینیکونو کې او یا هم واکسیناتوران چې کله کلو بانډو ته ځي دغه واکسینونه تطبیقوي، دغه خطرناک ناروغیو په وړاندې دغه واکسینونه زمونږ په پروګرام کې شتون لري. نو د ټولو هیوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالو نه کم وي که تر لا هم واکسین شوي نه وي نږدې روغتیایي مرکزونو ته دې ورولي، او د کارت په څنګ کې دې واکسینونه هم تطبیق کیا، او هغه د راتلونکي واکسینونه چې د دوی لپاره اړین دي د هغو پوښتنه دې د واکسیناتور نه وکړي، او د دې په څنګ کې رښتیا هغه خویندې میندې چې عمر یې د 15 تر 45 کالو پورې وي هغوی ته هم د ټیټانوس واکسین ډیر اړین واکسین دی چې دا واکسین نه یوازې خپل مور یا خور د دې ناروغۍ نه ژغوري، بلکې هغه راتلونکي ماشوم یې چې دنیا ته راځي هغه هم د دې ناروغۍ د ګواښ نه ژغورل کیږي. ماشوم یعنی تر 15 کالو پورې خو ډیر ته ګزن خطر ورسره یعنی دته متوجه دی، خو بیا هم د 15 کالو نه کم عمر ماشومان چې دي د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډیر مخ دي، خو دا چې مونږ هغه په کافي اندازه سره بودیجه نه لرو او زموږ په اختیار کې نشته، نو په ځینو ځایونو کې چې خطر ډیر زیات ورته متوجي په هغه ځای کې مونږ د 10 کالو پورې هم ماشومان واکسینو، خصوصا په هغه ځایونو کې چې لویو لارو کې چې ماشومان د یو ولایت نه بل ولایت ته د خطر سره مخ ولایتونو ته ځي، لکه د کونړ ولایت کې چې مونږ 4 پیښې لرو کله چې د هماغه ولسوالۍ نه ماشومان راوځي، نو په نور ځایونو کې مونږ د 15 کالو نه کم ماشومان واکسینو، مګر په دغه ځای کې مونږ بیا د 10 کالو نه کم ماشومان واکسینو. نو تر 15 کالو پورې معمولا د دې ناروغۍ ګواښ ډیر دی، خو که چیرته په سیمه کې 15 کالو نه کم عمر ماشومان واکسین شي نو بیا دا د الله تعالی یو رحمت دی چې بیا په هغه سیمه او کلي باندې ورېږي، نو خپل چاپیریال کې بیا یو ډول مقاومت پیدا کیږي چې بیا نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي، خپل هغه چاپیریال بیا دغه د چاپیریال هغه مقاومت کولی شي چې میکروب خونسا کړي او میکروب د سرایت مخه ونیسي.
تاوی ز
زلکی می خبری ما به صدی رات وای مسکا دے وچ ہسے ما بے ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سادی سخواگ دکا تراخ دے دا گلو نکا اوبا ایت صد چه پزړدی وایا صد چه پزړدی وایا صد چه نگلو